د ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې تر شنه آسمان لاندې پروګرام خپریږي. د نن خپرونه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې ده. اسمت سروان د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شېبو کې به سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي د هغه مهم سند دی چې د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقونو نړیواله ورځ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره برابره ده. یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه داسې مهال کوي چې طالبانو په تیرو نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو تر څنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي، او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګلې چې ویل کېږي په 1 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 سلګونه سندرې وویلې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان او وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. د قمرګلې او زاخل زوی ایمل زاخل هم سندرې وایي. سپینې مڼۍ پر روسیې تور لګولی چې ایران ته یې د هوایي مدافع د سیستمونو، هلیکوپټرو او د جنګي جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړې ده. دا د روسیې او ایران ترمنځ د پراخیدونکې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره ډرونونه ورکوي. روسیې د اوکراین پر ښارونو په هوایي حملو کې له دغو ډرونونو کار اخیستی. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویګا په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساري کچه پوځي او تخنیکي همکارۍ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. عصمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې ستاسو د خبرونې کوربه یم. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ 15 کاله پخوا د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1948 میلادي کال تصویب کړه. د بشري حقونو نړیواله ورځ د ډیرو په باور د حقوقو د خوندیتوب لپاره چې هر انسان باید توکم، رنگ، مذهب، دین، جنسیت، ژبې، سیاسي، عقیده یا نورو نظریو ته لپاره پرته ولري یو مهم سند دی. سږ کال د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع د ټولو لپاره وقار، ازادي او عدالت دی. سره له دې چې د بشري حقوقو ورځ 15 کال وړاندې نومول شوې، لا هم په نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. لا هم یو شمېر دولتونه حاضر نه دي چې د خپلو وګړو د بشري حقوقو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
I urge the de facto authorities
پر افغانستان د واکمنو طالبانو له مشرانو غواړم چې د راتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکمونه لغوه کړي.
شغل ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې د تیرې چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د خپل مشانو په حضور کې د اعدام لمرنۍ حکم تطبیق کړ. دوی همدارس په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لسکونه کسان په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلو او بیلابیلو هیوادونو خندلې دي. د بشري حقوقو څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او د طالبانو له لوري جدي او لسپکاوی ډک محدودیتونه له ځنډ پرته دوام لري. دغه سازمان د آسیا څنګه مرستیالي پټریشیا ګاسمن د دسمبر د 10 نیټې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د شویو تاریخوالو هیڅ ډول محاسبه نشته. په دې پرونه کې په بشري حقوقو او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، همدارس خاطره اساقزی چې په خو د ولایتي شورا غړې و او همدارس خبریاله ده، د شزو د حقوقو فعال او ژي عمل او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. ملمنو ته هر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم هڅه کوو چې د خبرونې پترس کې وخت در کوچی له موږ سره تماس ونیسئ او که زموږ له ملمنو څخه پښتنې لري نو پښتنې ورڅخه وکړي. لومړی ښاغلی رامسپور، تاسو ته درځم که زموږ اوریدونکو ته وایي چې لومړنی بشري حقونه څه دي؟
سروان صاحب، تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او درنو اوریدونکو ته، او په سر کې غواړم چې لسم د دسمبر د بشري حقونو نړیوال ورځ ټولو افغان ورونو خواندو ته، د بشری حقوقو مدافعینو ته که چیرې دوی په افغانستان کې دي او سیا په بهر کې دي مبارکي وایم.
سلامات
بشری حقوقونه خو هغه رقم چې ټولو درنو اوریدونکو ته هم معلوم دي، هغه ذاتی حق دي چې هر انسان د خپل پیدایښت سره سم د هغه خاوند دي او دا د کوم دنیایي مرجع لخوا هغه ته نه دی ورکړل شوی، بیا ځکه چې دا دوی طبیعي او فطري حق دي. او دا حق چې طبیعي حق دي، کیدای شي چې مثلا د تعلیم د حق نه، د حیات د حق نه نیولی، د شکنجې څخه تر ازادیدو او همدارنګه د کار کولو حق او د نورو حقونو چې په کوم چې په نړیوال بشري حقونو اعلامیه کې راغلي دي ټول به برنسي.
بله، پښتنه دا ده چې ځینې هیوادونه لدې موافقې سره، لدې اعلامیې سره چې د بشري حقونو دا موافق نشکاری، یا ندی دوی وای چې هر هیواد ځان ته بل کلتور لري، بل دود لري، بل عقاید لري. څومره دا اعلامیه له دغه عقاید او دودونو او کلتورونو سره په ټکر کې ده؟
خوشبختانه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه د بشري حقوقو هغه حقوقو خوندي کړی دي او هغه ته انعکاس ورکړی دي چې نړی کې پتولو ادیانو کې، د نړی پتولو کلتورونو او کلچرونو کې، د نړی پتولو ادبیاتو کې، د نړی پتولو بومی کلچرونو کې هغه ته یو څه ناسه اشاره سوي دي، یا د هغه د احترام او رعایت کولو په ارتباط ځینې دستورونه موجود دي. خصوصا د اسلام د مقدس دین په چوکات کې 99% کوم حقونه چې په اعلامیه کې راغلي دي سره همغږي لري، یعنی په مایسک کوم توپیر نشته. فقط دوه درې نقطې دي چې په هغه کې ځینې توپیرونه موجود دي او هغه کې هم علما ریسرچ کړی، تحقیقات دوام لري او ځینې لارې ورته پیدا دي چې هغه هم ډیر سره نږدې دي.
ډیر مننه، سلامت اوسه. رامسپور صاحب، 15 کاله ووتل چې دا اعلامیه تصویب شوې ده، په نړۍ کې د بشري حقونو په وضعیت کې څومره تغییر راغلی دی؟
واقعا په دغه 15 کلونو کې د نړۍ په بشري حقونو کې ډیر تغییر راغلی دی. نن سبا بشري حقونه یو د هغه مواردو څخه دي چې په اکثر هیوادونو کې د قانون گذاره یو مرجع ده، یو منبع ده. همغه رقم چې په اروپایي هیوادونو کې یا په پیشرفته ملکونو کې بشری حقونو د قانون گذاره یو عمده مرجع ده، نن سبا په نور دنیا کې هم چې قانون گذاری کیږي یا هیوادونه خپل پالیسی یا اساسي قوانین جوړوي، هڅه کوي چې بشری حقونو د موازین او معیارونه په نظر کې ونیسي. د افغانستان په خوانی اساسي قانون هم دغه معیارونه تر دې کچه په خپل دغه کې په خپل موادو کې تسجیل کړی وو یا انعکاس ورته ورکړی وو. نور دی په اساس دغه موضوع یا د بشري حقوقو مسله نن سبا په دنیا کې یو ډیره عمده مسله ده، او هر هیواد هڅه کوي چې د دې لپاره چې متمدن او معاصر دنیا سره همغږي اوسي او د بشري کومکونو څخه مستفید شي، نړیوالو سره د هغه غږ اوچت وي، نو کیدا نو دوی هڅه کوي چې بشري حقوقو پرنسيبونه مراعات کړي.
یعنی تاسو وایئ چې په دې 15 کلونو کې د بشري حقوقو په وضعیت کې بهتري راغلی ده؟ په مجبور کې
بهتري راغلی ده سره له دې چې ناخوالې شتون لري. بله. دنیا خصوصا په افریقایي هیوادونو کې، په آسیایي هیوادونو کې، مونږ او تاسو حتی په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې هم کله کله مونږ او تاسو د بشري حقوقو نقض شاهدان یو، مګر دنیا ډیر هڅه کړې ده. په دغه عرصه کې د خلکو پوهنه هم ډیر مهم ده، او د خلکو افغانستان خلک هم په هیوز ډیر اوچت ده په بشري حقوقو کې.
ډیر مننه. ډیر مننه په دې موضوع به هم وروسته خبري وکړو چې څومره کار شوی دی او څومره کار نور پکار دی او لکم ځای کار باید وشي. زموش بل ملمنه محترمه خاطره اساق زیده، تاسو کولای شئ چې خپل ویډیو هم روشنه کړئ. بله، تاسو ته مرکلی وایم. محترمه اساق زی، شاغلی رامسپور وویل چې په 15 کلونو کې چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شوې ده، په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې شوالی راغلی دی، لیکن په افغانستان کې تشویشونه دي، خصوصا د ښځو په برخه کې. دا تشویشونه لدې درکه دي چې دوی د دوی لومړني بشري حقونه نقض شوي دي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده چې دا د بشري حقونو دا سرغړونې تر څه حده پورې جدي دي، یا څومره هیله شته چې دا به موقتي وي او ژر به پای ته ورسی شي؟
مننه څروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته او د سترادو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا چې د بشري حقوقو په اړه باندې په نړۍ کې به توپیرونه راځي، ځینې به هغه کوم مراد چې یو انسان په ټولنه کې په کوم معیار باندې باید ژوند وکړي، په هغه کې به توپیرونه راځي. ولې زه راځم مشخص د افغانستان په اړه باندې ژغیرم، او د افغان خویندو یا د افغان وګړو په اړه باندې، ځکه نړۍ پرمختللي هیوادونه دي، هغوی که پرمختګ کړی دي یا نه کړی دي، یا هغوی بشري حقونه منی یا نه منی یا نقصی، دقیقا چې دا مشکل په لوی کچه وګورو په ټولنه کې، بلا شک چې کله د نظر توپیرونه شتون ولري نو بشري حقونه حتما نقص کیږي، یا هم هلته قوانین شتون ونه لري نو بلا شک چې د بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. ولی کراسو د افغانستان د تقریبا 2.5 لسیزو لستراورونو ته، او بیا یو دم هغه ټول لستراورین د لاس ورکول د صفر سره ضربېدل، یا اوسني حالات کې چې کوم خبراتور پر محل د جمهوریت په وخت کې کستاس په یاد همدا طالبانو ویل چې موږ د شوتو حقونو ته هم درناوی لرو، او موږ هغه پیر فکر توپیر کړی دی، او وسنۍ کوم کلکیچ زموږ افغانان ورسره مخ دي. نو دا فکر کوم چې واقعیت زموږ افغانان لپاره هم یو لوی ناورین دی، او نړیوال کوم چې زموږ د هیواد خپل متحدین بلله، او زموږ سره یې مثال په تیرو تقریبا دولسیزو کې همکاري کوله. زه فکر کوم د افغانانو سره نه یوازې چې زموږ سیاسي مشرانو جفا و، بلکې د تاغه متحد هیوادونو هم جفا ده، ځکه چې اوسنی حالت کې تاسو وګورئ ښځو په حاصلن کې سره حقوق پر خپل ځای باندې پریږدي، حتی هغوی د ټولنې څخه حساب سوي دي، د هغوی آواز نه اورېدل کېږي، حاصلن هغوی ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
لیکن طالبان وایي چې د ښځو حقونه په ځای کړی دي، ډېر حقونه چې په خوانه ول دوی اوس ورکړی دي. اخبار روس ته بیا پی خبري وکړي چې دوی کوم مثالونه یادوي. دوی وای چې په خو جنگونه او قتلونه او بمباری او چاودنی وي اوس شزی بیغمه دي دغه تشویشونه نه لري.
کور هیواد یو ویل دی یو عمل ډګر دی که ستاسې په یادیږي د جمهوریت حکومت هم په ویلو کې به ولسمشر چې کله خبرې کولې نو هغه کوم دوستان چې د باندې به هغوی به ویل چې په هیواد کې هیڅ نه ستونزې نشته ولې موږ تاسې شاهدانو ته نه غواړم پر هغه باندې اوس بحث وکړو چې څومره ستونزې سره هغه وخت هم افغانان ورسره مخ وو ولې راځو د طالبانو کومه کړنه منحص که د اسلام له چوکاټه چې کله دي د اسلام ټیکهداران د ځانه جوړ کړي دي هغه وایي چې موږ اسلامي معیارونه په نظر کې نسو یا اسلامي شریعت په لیکو کوم معیار دی پوره کړی دی که چیرې تاسو پر یو حکومت یا پر یو دولت باندې د وګړو ساتنه د هغوی امنیت خوندي کېدل پر دې باندې فرض دی دا چې اوس کوم وګړي کوم افغانان چې د لوږې مري هغوی د بیکاری سر لاس او ګریوان دي هغوی پر سرحدونو باندې د پردیو مرمۍ ښکار ګرځي پر سرحدونو باندې مړي څوک چاته نور کوي آیا د کوم حقوق یوه مسله دوهم مسله کدی وای چې جنگ نسته که جنگ نسته موږ د بل انساني ناورین سره مخ یو بل شکه چې سمه د جنگ نسته تیر کې که څه جنگ وو هر ورځ به تر سل ډیر کسان مړ کېدل ولی اوس هم داسې کسل په سلو کې لګ د دې خبره په تایید باندې چې امنیت نسته تایید نسته امنیت تاسو وګورئ چې دا تیر یوې هفتې کې څومره چاودنې وسیلې په کابل او څو ولایتونو کې ایا په دې هر چاودنه کې سره لدی چې دی پر رسنوی باندې سانسور لګولې دي د هغوی نیمای نه چې اته درېمه ایسا کوم مرکزوب لچا وشتي هغوی نه خبري د هغه تر څنګ بل انساني ناورې روان دي تاسو پر سرحدونه باندې وګورئ چې څومره خلک د دې څخه تښتي څومره د دولت او د ولست تر مابین فاصله ډیره ده اوري په کابل کې یم مثال په دا نور ولایتونه کې د لوږې کچه څومره لوړه ده د فقر او بیوسۍ او د غسنی
سره څومره لوړه ده ډیره مننه به هم نوبت درکو قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ د خبرونه نه یوازې د رادیو لاري بلکې د فیسبوک لاري هم په ژوندۍ بڼه خبري شي فیسبوک څنګه غواړي چې د فیسبوک لاري زموږ خبرونه واورئ زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio زموږ د خبرونه ملمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور محترمه خاطره سقسی او همدارس دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی د شزو د حقونو فعال وشي عمل ته هم منتظر یو چې په تو شو شبو کې له استودیو سره وصل شي مولانا صاحب عباسی هم د شیبه د ټلیفون لاري را سره دی دوی ته هم هر کله وایم مولانا صاحب ک د بشري حقونو په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې د بشري حقونو اعلامیه یا هغه څه چې نړیوال بشري حقونه وایي له اسلام سره ټکر لري
بسم الله الرحمن الرحیم د دنیا قوانین چې دی ټول سره ورته ورته دي او یو قانون هم د بل قانون سره سلفی ساده موافق نه وي خو د دنیا ټول قوانینو کې چونکه هدف د قوانینو نه د ټولنې تنظیم د امن قیام انسان ته د حق رسیدل عدل اقامه کول دا شی یعنی نو قوانین ټول سره تقریبا نزدې نزدې خو طبیعي ده چې قوانینو ترمنځ په فروعاتو کې په تفریعاتو کې په جزئیاتو کې اختلاف هم کېدای شي او هغه اختلاف کدی حتی ورسیږي چې د قران یا د حدیثو یا د اجماع د نص سره خلافي نو هغه خو بیا مسلمانانو لپاره منل بلګ مسلې او کده سی اختلافی چې لکه زمنګ فقہی اجتهادات سره دا غي خلافی نو هغه باندې موږ دوباره فکر کوی شو او هغه موضوع موږ خپل ترمنځ بیا هم سیړی شو او کده سی موضوع د بشری حقوقو کې ټچ شوی چې هغه زمنګ شریعت نه ټچ کړي یعنی هغه نه بس نه کړي بیا موږ مطالعه کوي شو کوي شو چې زمونږ مزاج سره زمونږ ذوق سره زمونږ ټولنې سره زمونږ سلیقې سره څومره برابر ده هغه غستې شو یعنی کله اختلاف نقطې دې شي ډېرې لګي او ډېرې کمی خو دلته زمونږ وطن کې یو بل مصیبت ده هغه مصیبت دار ہے که چاته وای چې جمهوریت نو یو کړه پیران پیراځي او دا هغه د اخیدې چې دا جمهوریت خو ټول کفر دی وغره بالکل خیر څه شي پکې نشته کچا ته وای چې بشري حقوق نو هغه هم داسې ورته ښکاري چې دا ټول به غلط وي او هیڅ شی به پکې صحیح نه وي، هیڅ شی به پکې مثبت نه وي. یو قسم ریئکشن او یو قسم عکس العمل خلک ښیي، او بالخصوص دینی طبقه ښیي. خو دینی طبقه افغانستان کې ټول یو فکر باندې نه، داسې خلک هم شته چې هغه موضوعات څېړي، خبرې څېړي او بیا ګوري. لکه مونږ بشري حقوقو باره کې داسې عمومي قضاوت کوو، کو ساروان صاحب دا به هم ښه نه وي چې ووایو ټول صحیح د شریعت سره برابر دی، اسنه غاړه هم بنده نشته. او که ووایو چې ټول غلط دی نو دا به هم صحیح نه وي. خو قوانین خو یو یو اغستل غواړي، هغه څېړل غواړي، قتل غواړي. ایران ډېر شیان نه مني، لکه سعودي ډېر شیان نه ځان استثنا کړی، خو بالکلیا د دې نه انکار کول او بالکلیا دا بد ګڼل او ګڼل دا زما خیال صحیح قضاوت نه دی.
بله، ډېره مننه مولانا صاحب. په دې اړه به وروسته به د ښاغلي رامیس پور نظر هم واورو، خو اوس موږ بله میلمنه محترمه اوژې امیل هم د ټلیفون بلکې د فیسبوک له لارې هم راسره ده. تاسو ته هم هرکلی وایم. د کله چې د بشري حقونو موضوع مطرح کیږي، اوله ګوته دولتونو ته نیول کیږي چې فلانی دولت نه رایتوي، فلانی حکومت ورته درناوی لري یا نه لري. لیکن د بشری حقوقو موضوع له کورنۍ پیلیشي، خصوصا زموږ غونډې ټولنو کې، او وای چې بد دودونه، بد رواجونه، بد عادتونه د دې سبب کیږي چې له مغه پیله بشری حقوقونه رعایت نشي. مثلا په کورنۍ کې له لور سره یو ډول برخورد کیږي، له زوی سره بل ډول برخورد کیږي. دا مسله مخکې ښاغلی رامسپور ویل چې یو څه تغیرات راغلي دي په دې تیرو شلو کلونو کې، د خلکو آسان روښانه شوي دي. څومره روښانه شوي دي؟ تر څه حده پورې دا مشکل لا هم په افغاني کورنیو کې شته؟
مننه کوم تاسو ته، د میز ګډون کوونکو ته او ریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه ورسره موافق یم. واقعا د مدني ټولنې ډېر زیات کار وکړو په دې شل کلونو کې. سامه ده چې دا دودیزه ټولنه دا ډېر غلط رواجونه، یعنی اتا تر د مذهب نه هم زیات دي ورباندې تاکید کوي، او د نورو خبرې نه اوري. څه چې اتا په هماغه محیط کې کوم د دوی خپل منځي تړونونو پر اساس هماغه رواجونه پاتې کیږي، او که څومره ظالمانه ای، که څومره غیر انساني وي، هغه همداسي پکې وي. اما دا شل کلونه کې واقعا ډېر زیات کار وشو، او خلک لږ ذره خپل بیداری ته ورسېدل، خپل شعور ته ورسېدل.
دا د شلو کلو کار یوازې په ښارونو کې و که تر کلیو لرو پرتو سیمو پورې هم دا کارونه رسېدلي او نتیجې هلته هم احساسي شي؟
ولا کافی خو نه و دغه نتیجې، اما بیا هم تاثیرات درلوده. ځکه په هر ولایت کې مثلا د ښځو چارو وزارت و، مثلا مدني ټولنې وي، مثلا د حقوقو بشر دفترونه و، دغه نور بنسټونه و چې دوی په دې اړوند خلکو کې کار کوو. خلک لږ دره ذهنیتونه بدل شوي و، لکه پخوا په شان چې څنګه و اسینه اسې لګ لګ بدلون په لری پرتو سیمو کې راغلی وو، په خارونو کې خو بیا خو اما
خو لدې سره سره څه چې کومې ستونزې چې پاتې دي هغه کومې دي؟ لا هم آیا فکر نه کوي چې لا هم په کورنۍ کې دي هلک او نجلۍ تفاوت توپیر کیږي، یا شوزو ته هغه سي پاغستر غند کتل کیږي چې باید وکتل شي؟
از دې ته ویم چې اوس خو کدا اوس حالات یادی دا خبرې خو په کورنیو کې شته، یو څه فیصدي پاتې ده په ښارونو کې، اما او په اطرافو کې خو هغه سې تاسو ته معلومه ده چې بیا هم تر یو حده پورې که رفع شو بیا هم حاکم و دغه سې رواجونه او دودونه. نو خبره په دې کې ده چې دا خو د خلکو عنانات دي، او دا خو هغه پوهاوي ته او هغه علم و هنر ته غلری چې مکتبونه باید خلک ووایي، خلک تعلیم وکړي، خلک ورسیږي، خلک وګوري، ټولنه باید پرمختګ وکړي، میرمنې پکې کار وکړي. او ځای نو خبره ده
آیا ټوله کورنۍ حاضرې دي چې خپل لونې مکتب ته واستوي؟ ظاهرا دا چې طالبان نه دي حاضر چې نجونې لښ پشم ټولګي پورته زدکری وکی یو دلیل د دوی ځین کسان په البته په رسمي ډول نه په غیر رسمي ډول وای چې ځین کورنۍ یا ځین خلک لدی سره مخالف دي.
زه دا درته وایم چې کورنۍ اصلا نه دي ما مخالف. زه چون د افغانستان فولکلور لپاره د جنگ د زمانې فولکلور راکوم، ما اطراف کې لیدلي چې څومره مینه لري چې لورې مې درس وایي او د زامنو سره دومره یو علاقه مندي، دومره یو شوق هغوی لري، دومره په ښه نظر ګوري چې جنکۍ مکتب ته لاړ شي. خو افسوس چې ټولنه باید انساني شي، هغوی متضرر نه شي. زه دا د دې طرفدار یم. نو خبره په دې کې ده چې اوس دغه حالت چې نجونې په دې حالت کې په دې مراکزو کې په ښارونو کې دا ظلم دی، دا ملي خیانت دی، زموږ معارف په کیفي لحاظ صفر ته ورسو. نور بیخي د معارف نه سړی باید توقع نه لري. زه په خپله علمي غړې وم، معارف کې مې 11 کاله کار کړی دی. ما ته معلوم دی چې هغه وخت څونه فرق درلوده. اوس د کیفیت ګورو چې بیخي یو حالت ته رسېدلی دی چې سړی وحشت کوي، سړی داسې تمه نه لري. دوی دونه د معارف په دې تابوت باندې نیخونه وټکول چې بالکل ختم کړل. دا خو یوازې د جنکۍ دپاره خو ظلم یې وکړو اشکار. داسې بر علا ټول دنیا ولیده، د الکانو دپاره هم هېڅ هم نشته. هېڅ پکې
سلامت اوسه کور ودان. شغله رامسپور کتاس پدې خبري وکي چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا غسته چې نړیوال بشري حقوقونه وي له اسلام سره په کومو برخو کې په ټکر کې دي؟
په کلیت سره باید داسې توضیح کړو دا مسله خلکو ته چې اوس خدای یو فرصت دی ستاسو دا پروګرام چې د نړیوال بشري حقونو منبع یا مبدا هغه یوازې عقلګرایي ده یا د طبیعي حقوقو مکتب ده. د طبیعي حقوقو مکتب په ټولو حقوقي مکتبونو کې یو د هغه پخواني یو ډېر زاړه مکتبونو څخه دي چې د افلاطون او سقراط او ارسطو له وخت نه، یعنې تقریبا 1500 کال مخکې د میلاده دا مطرح شوی ده. او پدې کې مثلا تاسو وګورئ حق د ملکیت یا د مالکیت، عدالت غوښتل، ازادي، دا درې واړه د هغه عمده موازینو څخه دي چې په مکتب د حقوق طبیعي کې مطرح ده او نن سبا تر ننه پورې ټول نړیوالو حقوقي مکتبونو دې سره چلند دي، د دې په خط باندې روان دي. حق د مالکیت، عدالت غوښتنې او ازادي. د طبیعي حقوقو مکتب مبدا یا منشأ یا هغه شی چې هغه باندې تکیه درلود هغه عقل وو، انساني عقل وو. چې دوی داسې فکر کول چې انساني عقل دا توانمندي لري چې د ټولو اشیاو حسن او قبح باندې پوه شي او ښه لاره مطرح کړي او د طبیعت څخه قوانین واخلي او اجتماعي ژوند ته هغه انتقال کړي او د هغه تعقیب وکړي او د هغه پلوي وکړي. نو تاسو وګورئ هلته عقلګرایي مطرح ده. او عقلګرایي هم خوشبختانه په اسلام کې مردود نه ده. د مونږ او تاسې دینی منابع چې مخکې مولانا صاحب هم ورته اشاره وکړل، قرآن کریم ده یا کتاب الله ده یا د هغې نه وروسته که چیرې مونږ او تاسې به وګورو اجماع ده مثلا یا قیاس ده مثلا دا یا سنت ده حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده. دا سرول واړه منابع چې د شریعت دي په طول کې د عقل مسأله شتون لري. قرآن کریم عقل تمجید کلی ده، انسانان هڅولی ده چې خپل عقل ته رجوع وکړي، یعنی عقل گرایی مردود نه ده د اسلام نقطه نظر ده. او کچیر بیا مونږ او تاسو راشو اعلامیه ته وګورو، اعلامیه د حقوق بشر ته وګورو، مثلا تاسو وګوري حق د ژوند، د ژوندانه حق یو د هغو مهمو او اساسي او بنسټیز حقونو څخه دي چې په اعلامیه کې په سر کې راغلي دي. یا د انسانانو په منځ کې د ورورولۍ مسأله دا د اسلام سره په کوم ځای کې اغلري تناقض لري. حق د حیات یا د انساني ژوند لرل یا د انسانانو په منځ کې ښه نیکه رویه. مثلا تاسو وګورئ حق د تعلیم دا د اسلام سره په کوم ځای کې تکر لري. یا تاسو وګورئ د عادلانه محکمې ته لاسرسی دا هغه یو مسله ده چې په اعلامیه کې راغلې ده. مثلا یا مثلا حق د براءت الذمه دا خو په اسلام کې اصل د اسلام څخه راغلې ده چې هر انسان بری او ذمه دي. یا مثلا حق د محرمیت د مکتبو د مکاتبو یا د مراسلاتو یا د خبرو اترو د تلیفونونو یا بل یا د کورنۍ دا تاسو وګورئ چې په اسلام کې څومره ورته احترام شوی دی. همدغه ټول حقوق چې په اعلامیه کې راغلي یا حق د ښه ژوندانه ازدواج رضایتمندانه چې مونږ ورته وایو دا مثلا پیلامه کې راغلی دی چې باید کورنۍ د یو رضایتمندانه ازدواج پر بنسټ باید جوړ سي، په جبر او اکراه باندې باید څوک چا سره واده ونه وکړي. دغه ټول مسایل چې مونږ او تاسو ګورو که اعلامه یو ماده مونږ او تاسو وسیلو،
نو بیا سوال دا دی چې ولې د بشري حقونو مدافع ډلې د طالبانو له لوري په عام محضر کې په اعدامونو باندې اندېښنې شي؟
اصلا خو د جزاګانو یا د جزاشناسۍ د علم له نقطه نظر جزا باید په یو داسې طریقه باندې نن سبا تطبیق وشي چې مجرم وحسول شي چې په آینده کې د هغې نه یو ښه سړی یو ښه شخص جوړ سي. نو که چیرې مونږ په محضر عام کې دا جزاګانې ورکوو نو دغه عمده ټکي د جزاشناسۍ له نقطه نظر دا پاتې کیږي. نو هغه سړی چې په محضر عام کې بیاب سو د هغه آبرو ووت، نو طبیعي چې هغه ډېر مشکل چې بیرته بیا یو عادي ژوند ته راوګرځي د هغې نه یو سم سړی جوړ
سي. یو خو د تعزیراتو مسله ده، یو د قصاص ده، منظور مې د اعدام ده. په اعدام په برخه کې خو بیا بیرته سړی ټولنې ته نه راګرځي.
یقینا د قصاص او اعدام مسله بیا بله مسله ده. د قصاص یا د حدود نور جزاګانې چې دي هغه کې ډېر ځانګړې شرایط مطرح دي چې باید هغه ټول شرایط په همدغه اساسي بنه باندې باید موجود واوسي. که په قصاص په قضیه باندې یو معمولي یو ډېر نازکه شبهه موجود سي نو قصاص نه عملي کیږي او هغه بیا تعزیر خواته باید تبدیل سي. یا مثلا د حدود جرایم همدغه سي، نو په داسې یو حالت کې چې مثلا په ملک اوس قضایي سیستم لسره جوړیږي، هغه مخکنی قضات مثلا دوی ټول عزل شو، 2000 قاضیان چې درې سوه زنانه قضات و دوی ټول عزل شو، دوی ټول تعلیم یافته متخصص قضات و، سره له دې چې مثلا شکایتونه موجود و کیدای شي نیمګړتیاوې یا فساد یا نور شی خلک شکایتونه درلود، سره له هغې یو سیستم جوړ و. هغه سیستم لنډ شو. په دغسې نو یو سیستم کې چې نوي بې تجربه اشخاص راغلي دي، یوازې ځینې یا اکثرا دینی تعلیمات لري، جزاشناسي علوم سره آشنایي نه لري، طبي علوم سره آشنایي نه لري، طبي عدلي دمه هدف ته یا نور حقوقي موضوعات سره، نو دا څنګه کیدای شي چې مثلا په دغسې یو مرحله کې په عاجله توګه یوه قضیه وسلل شي او هغه باندې بیا د قصاص حق یا د قصاص مثلا مسله جاري سي یا د حدود مسله جاري سي؟ نو دې کې کیدای شي چې کله چې مونږ او تاسو یو ښه سیستم ولرو، یو پیشرفته سیستم ولرو، سیستم پرمختګ وکړي، متجرب کسان پکې راشي او هغه د عدالت ټول مسایل مطرح وي، مثلا وکیل د مدافع، لاسرسی د وکیل مدافع، عادلانه محکمې، متجرب قضات، دغه ټول مسایل باید مطرح شي، پس لږ نه به کیدای شي دولتونه دې باندې اقدام وکړي. قصاص دا نوې شی نه ده. د افغانستان په محکمې جزایی قوانینو کې هم قصاص راغلی دی او هلته دا په ډېر کره توګه مطرح سوی و چې که چیرې د قصاص او حدود شرایط نه رامنځته کیږي نو طبیعي ده چې دا قانون تزهیري جزاګانې ورته تاکي.
دا خو د قصاص په برخه کې شو چې تاسو وایئ چې باید هغه ټوله شرایط مساعد شي، مجرب قاضیان وي، تجربه کاره او په هر څه پوه وي. د تعزیراتو په برخه کې څه وایس؟ په دې برخه کې مې اعتراضونه شته. په عام محضر کې یو چاته دورې ورکول یا وهل ټکول، دا د بشري حقونو مدافع ډلې په څه خاطر په دې باندې اعتراض لري؟
انساني کرامت سکل د بشري حقونو شعار هم همداري، انساني کرامت، ازادي او عدالت، چې درې ولې متاسفانه په افغانستان کې نن سبا مشکلات سره مخ دي. نو انساني کرامت دلته تر پښو لاندې کیږي ځکه چې د هغه مظنون یا مجرم، بیا هم مظنون ورته وایي یا متهم ورته وایي، ځکه چې قضایي سیستم تر اوسه د مونږ له نقطې نظر نه یو پوخ قضایي سیستم نه ده، په دې کې نیمګړتیا ډېرې دي. نو په دغسې یو حالت کې چیرې د یو چا آبرو او عزت له منځه ځي په محضر عام کې، نو د جزاشناسي له نقطې نظره چې مخکې هم ما عرض وکړ، د مجرم یا د هغه سړی چې ورباندې دا اتهام دي اصلاح کول ټولنې ته ډېر اړین دي. جزا خو یو کړه هغه دي عملي کیږي، ولیکن د هغه اصلاح جامعه ډېر مهم اهمیت لري. نو متاسفانه بیا هغه سړی یو قدر نیسي او بیا ډېر مشکل چې هغه بیرته عادي ژوند ته یا د هغې نه یو عادي شخص جوړ سي. دا او کرامت انساني ډېر مهم ده، چې بعد کرامت انساني چې هغه سړی یعنی د هغه آبرو او عزت هغه نشي تر پښو لاندې نسي، جزا ورته تطبیق سي په هماغه طریقه باندې چې نن سبا بین المللي موازین ورته حکم کوي. د زندانیانو حقونه، د مجرم حق، دغه ټول په بین المللي حقونو باندې راغلي دي چې ورته باید په دغسې یو طریقه باندې اجرا سي چې دغه انساني کرامت تر پښو لاندې ونسي.
بله ډیر مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوریدل خبرونه په رادیو سربیره د ویب د فیسبوک لاري هم خبريږي زموږ ملمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور د خبریال او د ولایتي شورا پخوانی غړي خاطره اسقزي د شزو د حقوقو فعال او جی امیل او همدارس دینی عالم مولانا عبد الصبور عباسی کته سي درناوریدون کې هم له ملمنو څخه پښتنه لري یا نظر لري د موضوع په اړه لمر سره تماس نیولې شي د ټلیفون شمیره اعلانومه 00 212 46 01 01 او 00 212 45 01 01. محترمه اسقزي خلکو ته باید په څه ډول په هواي ورکل شي چې بشري حقوقونه رعایت کړي. مخکې ما غوښتل چې له کورنۍ نه دا خبره پیل شي او محترمه اوجه عمل په دې اړه خبرې وکړي، خو ډېر خبرې فکر کوم په دې اړه ونه شوي. خلک په څه ډول په هول شي او ځینې وایي چې ترڅو چې لږه ماشوم سره چې په کور کې لرو له هغه سره بشري حقوقونه رعایت نکو، له هغه سره دغه بشري حقوقونه آزمایښت نکو او تجربه نکو، نو په ټولنه کې هم بشري حقوقونه نشو رعایت ولې. ستاسو نظر څه دی؟
مننه. دقیقا سروان صاحب، چې هغه ابتدایي مکتب د هر انسان لومړنی هغه خپل کور دی، چیرې هغه کور څخه سره کوم لوی سي را تربیه سي سم را تربیه سي، نو هغه هم په انساني حقوقو باندې پوهیږي، هم په بشري حقوقو باندې پوهیږي، هم په اسلام باندې پوهیږي، او هم ټولنې ته او هم کورنۍ ته مفید انسان جوړیږي. ځکه لومړنی مکتب هغه د ماشوم هغه کورنۍ ده، ځکه هغه ماشوم سبا ورځ د ټولنې یو مهم غړی څرګندې جوړیږي. که چیرې په ماشومتوب کې هغه ته سم تربیه ورکړل شي، سم وروزل شي، یا هغه ته درناوی وشي، انو دقیقا چې دا غصب یو مفید انساني او سم انسان ټولنه ته وړاندې کیږي. ولې له بعد مرغه دقیقا کومش افغانستان د نورو پرمختللو اسلامي او یا هم غیر اسلامي هوادو سره په معیارونو برابر وو، موږ له بعد مرغه د هیڅ په لور سره برابر نه یو. هغه انساني په لور وګوري، کچېری بشري حقوقونه په لور وګوري، که هر څه کراوخله په جزئیات باندې نه غیږه، موږ برابر نه یو. نه حتی اقل څنګه چې مو سره یو حکم و را جوړ کړی و په دې تیر تو وشتو یا شول کلونه کې، چې له بعد مرغه هغه مهم ټول د لاس ورکړ. ولی که موږ ابتدا څخه د ماشومانو پر تربیه باندې یا په کورنۍ کې پر هغه پوهاوی باندې موږ کار کړی وای، په تیر شول کلونه کې مهم وخت ډیر لاس راوړل درلودلې. ولی په شارونو کې او څه په ناڅه پرمختګ سو دقیقا یو څه ذهن روښانه سو. ولی که چیرې موږ دغه کچه د بشري حقوقو یا مثلا حق نور معیارونه که هغه د اسلام له پلوي او یا هم د نړیوالو معیارونو سره برابر وکړو، نو افغانستان کې له بعد مرغه په کلیو باندې وو کې یا اکثر ولایتونو ته هیڅ نه توجه نه وسوي، او هغه په هغه شان چې پاتې وو اوس هم په هغه شکل باندې پاتې دي. هم مثلا زموږ ځینې نارینه چې تر اوسه په دې عقیده دي چې دا قتل څخه یو څه په طالبانو کې هم ډیر ایسته، چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، په دې عقیده چې کله ښځه په کور کې پاتې شي نو دا د دې هغه غیرت پر ځای باندې، که چیرې ښځه د کور ووتل نو د دې پر غیرت باندې ډیر بد اغیز کوي. نو بسره لري چې مثال د علم طلب یو فریضه ده، او د تعلیم حق پر ټولنه او د دولت پر باندې واجب دي، خو له بعد مرغه دا دي حسنا هیڅکله نشي د کولی. او یا هم مثال ټول انسانان نړۍ ته آزاد راغل دي، پیدا شوی دي، د حقونو او حیثیت له پلوه ټول برابر دي. دی هیڅکله دغه معیارونه په نظر کې نه نیسي، ولې ښځې ته په یو سترګه ګوري، نارینه ته په بل سترګه ګوري. د ښځې معیارونه که چیرې موږ د یو ګوري په انساني ناورین سره مخ یو، موږ نړیوال څه خیرات راټولو په دې باندې شرمېږو. موږ مهاجر دنیا دنیا خاصې د ټول دروازې افغانان په وړاندې باندې تړل دي، په دې باندې شرمېږو. موږ ښځې ځي کراچواني کوي په ټولنه کې خیرات ټولي، په هغه باندې شرمېږو. کله چې موږ یو خور ځي ښوونځي ته، په دې باندې بیا موږ د ننګ لکه د زوپر موږ باندې هم موږ باندې غرور نیسي چې موږ خور ده کور څخه وزي یا هم مثلا موږ میرمن کنا جوړ کیږي هغه ولادینه ډاکټر ته بيو خپل د ترازی او شاته ولاړ یو میرمن ډاکټر تور سپارو چې مثلا هغه هر نه جوړي ولري په دې د موږ تغیرات کار نه دی خو کچې موږ یو خور د کور وزي نه د موږ تغیرات کړ دا هغه څه دي چې دا د عامه پوهاوی نشټون لامل ده د دې ذهنیتونه هم داسې را لوی سوي دي او د دې په دغه عقیده هم داسې ده نه ده پر اسلامي معیارونه برابر ده نه د الله پاک پر قرآن کریم عظیم شان پر کتاب باندې دا برابر دي او نه هم د انساني ژوند د معیارونه بدي چې له بده مرغه دا اوسني حالات کې زموږ تاسو په ټولنه کې رایج دي ولې تاسو که چیرې موږ غواړو چې پر اوسني حالات کې چې موږ داسې بل بدیل د اوسني نظام نه لرو څنګه کولای شو په دې اوسني نظام کې هغه تغیرات راوستل چې هغه مثبتې مثمرې ټولنې ته او یا هم د انساني حقوق په هغه کې خوندي ووسي هغه دا دی چې ټول څه پته ده چې دغه حکومت یا هم نور حکومتونه په افغانستان کې د نړیوالو تر جوړجاړي یا هم د هغوی په مشوره سره راځي رامنځته کیږي نو که چیرې دلته هغه متحدین زموږ تاسې چې په تیرو شلو کلونو کې ناری وهلې او یا هم نن ورځ د حقوق بشر یا هم د بل بشري او انساني حقوق مدافعین ځان ګڼي او پر افغانانو باندې ظاهر انداز شي چې موږ زړه سوی دي ورسره نو که دی واقعا د افغانانو سره ملاتړ دی او پر اوسني حالات باندې خوشیندي دی باید لاس یو کې او پر طالبان باید فشار راوړي دا ټول څه جواب ده چې طالبان څوک دي چې پروژه ده چې د لارې پولیسو ده په افغانستان ولی باید پر دې باندې فشار راوړل شي د دې سره کښینی د دې سره خبرې اترو کې او د اوسني ناورین څخه د اوسني ناورین څخه بچلو کې د اوسني حالات ته باید توپیر دی ورکړي کدی و غړي واقعیت یې ستاندارد کوم چې دی یوې افتی په لړ کې په افغانستان کې هغه معیارونه چې واقعیت په نړۍ کې ستا که هغه اسلامي دونه دي که هغه نور هغه معیارونه چې یو انسان د ژوند یا هم بشري حقوقو په پام کې نیول سره هغه معیارونه بالکل په پام کې نیولې هم او افغانان به نه مهاجر کیږي او پرته بل خپل هیواد ته هم راستنه
ډیر زیات مننه کور ودان مولانا صاحب عباسی دا چې طالبانو شوانزي تړلې دي لدینه په نړۍ کې یو بل ډول خلک انتباه اخلي دوی وایي چې سوچا اسلامي نظام جوړ کړی دی دوی حتی د سعودي او د ایران او د نور هیوادونو حکومتونه پورې اسلامي نه بولي او خپل سوچا اسلامي نظام بولي او په عین حال کې مثلا شزې له تعلیم منه کړی دي لکارې منه کړی دي او په دې شکل سره قسم نه وایي چې دا کوم کار چې دوی کوي دا اسلام وایي لیکن په عمل کې دنیاوالو ته هم داسې شي چې اسلام د شزو د تعلیم او د کار مخالف دی او خپل خلکو ته په یو شکل سره دا خبره کوي تاسو څه وایست کومه اسلامي توجیه شته د دوه کارونو لپاره یعنی د شزو د کار او د تعلیم د ممنوعیت لپاره
نو اسلام خو چې د مصادر او مراجع معلوم دي قرآن دے حدیث دے بیا د هغې تشریحات د فقه په دې کتابونو کې شوي دي نو چې اسلام ښځې د تعلیم نه منع کړی وی او یا به قرآن کې دا خبره لیکلې وی یا به نبی علیه السلام ویلی وی یا به د فقهاو لکه متقدمینو فقهاو امام بو حنیفه نه نیولی ته د قرضاوي صاحب پورې چا خو به ویلي وو که نه چې دا ښځې باید تعلیم ونه کړي او درس ونوی دومره خبره تاریخ ده کنه تاریخ هم سړی ته سبق ورکي صحیح دی چې تاریخ به د قران غوڼه دلیل نه وي خو یو دین دی یو قوم دی یو امت اهداف خو توضیح کوي کنه نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې بخاری شریف کې حدیث ده چې خضر راغله نبی علیه السلام ته ویلې چې مونږ خو به د منځونو کې هم شاته صفونه کیږو ځکه د ښځو صفونه شاته دي او دا طبیب ده نو اختر کې هم شاته صف دی جمعه کې هم شاته صف دی نورو منځونو کې هم شاته صف دی نو ته چې څه وایې او څه تعلیمات ورکوې نو هغه وخت نه کوم پوهنتونو او نه مکتبو خو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه خبرې همغه تعلیم و ټول نو هغې ته به خلکو ډېره هڅه کوله نو ستا خبرې خو مونږ پوره نه ورو او سړی ډېر مستفید کیږي نو نبی رحمت صلی الله علیه وسلم په ځای دی چې غوسه شي یا ورټي او ته وایي چې خو بس اورې ورته ویل خدا تاسو مفته کې یو ورځ مقرره کړئ یو ځای کې ونډه گئی زبر اعظم د الله تعلیمات او د دین تعلیمات و تاسو ته وړاندې کو نو بیا غیته پر اورزم اورز مقرره
خو ام مولانا صاحب ام دغه مسله شاید دوی ټینګه کړی دی وای چې تعلیم به کوي خو دینی تعلیم نه عصري تعلیم
هغه خبره زو کم کنه هغه به واضح حق بل چې د اختر اورز احادیث کراغلی جناب علی السلام سړو ته واعظ وکړو نو خو ځکه وختر کې خلق ډيري مانځي کې نو خو نو اورېدل نو بیا راغې خزو ته بیل او هغې ته جدا خبره وکړه نو دې دوه واقعاتو نه دا معلوم شو چې دا مطلوب دی په شریعت کې چې ښځې باید زده کړي او ښځې باید علم زده کړي او شی زده کړي بل صحیح حدیث دی د ابو داود یوه ښځه راتله د حفصې بیبي ته دم مم څه شی ښودو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې دې ته ختم وخیاکه او حفصه چې وا ام المؤمنین او د مؤمنانو مور وا رسول الله بیبی وا رسول الله ویل دې ته ختم وخیا خط کتابت امر ته وخیا دا حدیث ټول ته معلوم دی نو خو زبانه دا شی من نه دی پاتې شو دینی تعلیم او غیر دینی تعلیم نو دینی تعلیم چې دی هغه خو دې د پاره چې سړی خپل سلیر رشتہ هغه جون پیتیر کې ارچا باندې فرض دی خو خودم فرض دی او نورم فرض دی یو سړی موز نیسی خو چې مسلې ورته معلوم وي یو سړی روژه نیسی چې مسلې ورته معلوم وي یو سړی نور ژوند مسایل دي چې سلام چاته واچوم خلکو سره څنګه رویه وکم اخلاق نو خو په ټولو باندې زده کول لازم دي او هغه که څوک مکتب ته لاړ هم نشي زده کوی شي کور کې هم زده کوی شي پاتې شو نور تعلیمات چې د لکه یاد دین کې ته ډېر زیات تبحر واړې او ډېر علم کین او خامخا مکتب مدرسې ته ځي او شریعت پاګه پابندي نه دا لګول او پاتې شو دنیاي تعلیم نو دنیا او دین خو د سره بیل شې نه ده د سره بیل مثلا چې خزه د دینی عالم جوړیږي او دین زکې میراث به تقسیمې کنه نو میراث تقسیم د پر دونه هغه د پخانه یو ټوکه دی بکی 2000 به زبانی هغه ته پکارای چې څوک صحیح ریاضی دا نه میراث مې بیسیک نه میراث تقسیم باندې نه پوي نو دینی علم او دنیایي علمونه دا سره جدا شیان نه دي اوس دین علم چې مونږ زده کوو نو باید تاریخ باندې پوي دین علم چې مونږ زده کوو باید جغرافیه باندې ورته جغرافیه باندې پوي هغه ته پوي او بل دا دی چې انسان خو یو ټولنه کې اوسېږي او ژوند کې اوسېږي نو یوازې همدا دین خو د انسان ضرورت نه دی کنه انسان خو ډوډۍ هم غواړي انسان لباس هم غواړي انسان جامې هم غواړي انسان دوایي هم غواړي انسان کور هم غواړي انسان سرک هم غواړي خو دا د ټولنې ضرورتونه دي اوس خو دا یو هغه دی چې د ښځو نفوس او د تولد شرحه د سړو نه ډېره شوې ده افغانستان کې هم ډېره ده 80% د تولد شرحه د ښځو ده نو چې تاسو په دې پیژا خلک د دینه باندې کې چې هغه د وطن په ترقی کې د وطن په آبادی کې حتی د خپل اولاد په تربیه کې د اولاد خو به الکی کنه الګ خو ته پیدا کیږي نو هغه ته بدا تعلیم نو ورکې دی باندې
په حساب د خو دې تعلیم برخه شو دی کار په برخه کې څه وایست
خو د کار په برخه کې مونږه خبره کوم چې نو تعلیم خو په کار دی چې خو تعلیم په کار کار در ته خپل خو خره او خو تعلیم کوي تعلیم خو وایو کی چې هغه انسان شي هغه انسانیت باندې پوه شي دین باندې پوه شي اسلام باندې پوه شي نو که بیا کار کوي او کنه کوي هغه خپل خو خره کوي نو دغه تبا لغونی شری مکلفیتونه هغه شری مکلفیت به دی چې پرده کې درایي نو پرده کې درایي کنه مونږ د افغانستان خزو کله ویل دي چې مونږ پرده کې باندې راځو نو بل مکلفیت به دی چې سړو سره یو ځای نه کینی نو دا خو د حکومت مکلفیت دی چې ترتیب دی ورته جوړ کی ترتیب دی ورته جوړ کی او ترتیب دی ورته جوړ کی زمون خزو کله ویل چې مونږ سړو سره یو ځای غاړه په غاړه ګرځو کینو او کار په هدف کار دی نو هغه د بار ترتیب جوړول دا د حکومت فریضه ده او دا د حکومت مسولیت دی او د سړو نه بالکل قطعي او کلی توګه باندې جدا کول دا شریعت کې مطلوب نه دی دیو جن حج کې تاسو ګورئ حج کې خزه وسړی او ټول حج کې یو ضرورت دی بل ترتیب کې دی نشي مانځ کې د نبی علی السلام وخت کې سړو سپونه بودره زل بیا وړو ماشومان او زلموټو صفونه ودرېدل، بیا به ورپسې د زنانو صفونه ودرېدل. نو دی نه کړی چې بیل جومات ورته جوړ کړی، دی نه دي کړی چې جومات کې دیوال وهلی، دی نه دي کړی لکه دا زمونږ اوس پاکستان کې یا افغانستان کې چې جومات کې پرده اچولي، دی نه دي کړی. یعنی قطعي خو ښځه او سړی د ژوند دوه رابی دي قطعي توګه، باندې خو ته بیخي جدا کوی نه شي که نه. اوس دا بسونو کې سپرېږي، تیارو کې سپرېږي، د مولوی صاحبانو زمونږ هم زم ملایم ما ښځه سپرېږي، زما لور سپرېږي تیاره کې موټر کې، او سړیم ناستی. نو قطعي جدایي خو ممکن نه ده. یو ځای کې چې ضرورت دی او د جدا کېدو امکانات دي، نو باید جدا شي. دا تعلیم مسله کې دا ما تقریبا 15 مضامین په دې باندې تفصیلي ولیکل.
بله،
چې تاسو تعلیم مه بندوئ، تعلیم پرېږدئ، جاری پرېږدئ. که کوم ځای کې ستاسو د طبیعت خلاف وي، خیر دې دی، شریعت، دین، اسلام، قوانین، کفر، اسلام، ټول قوانین تدریج باندې راځي، تدریجي راځي. نو بیا تعلیم تاسو مه بندوئ. کوم کوم ځای کې چې تاسو ته غلطي ښکاري، کوم کوم ځای کې چې تاسو ته نقصان ښکاري، هغه نقصان دفع کوئ. لس کلو کې، 15 کلو کې، 8 کلو کې به ټول نقصانان دفع شي. او تاسو ته چې کوم معیار مطلوب تعلیم دی یا طرز تعلیم دی، هغه طریقه به خپله رایت شي. اول نه واغستل، اول تعلیم بند کړ، بیا د هغې نه پس د هغې دپاره دلایل هغه شروع. علما او ټولو خبره کړې، دوی چې کوم مدرسو کې سبقونه ویلي، په دارالعلوم کراچۍ کې، په کوړی کې، په زیدان کې، هغه ملایانو ټولو ویلي چې ښځو تعلیم دا شریعت کې بند نه دی. مونږ نه پوهېږو، مونږ هم ویلي
پرحال ډېره مننه مولانا صاحب. مولانا صاحب کور ودان. رامسپور صاحب، څومره تاسو خوشبینه یاست چې په افغانستان کې به د بشري حقوقو وضعیت په ښه کېدو شي؟
بیانیا چې دوی ورکړی دي په همدغه د 10 دسمبر یا د نړیوال بشري حقوقو د ورځ په ارتباط کې، یو څو ټکو ته اشاره کړې دي. د یو پیشرفت په حیث چې طالبان د بشري حقوقو په ارتباط تر اوسه هغه کړي دي، تصویب کړي دي یا اعلان کړي دي. یو خو دا و چې دا د عفو فرمان وو، چې د عفو فرمان دوی صادر کړ په سر کې کله چې تحول رامنځته شو، او د هغې هدف دا و چې سوله رامنځته شي او نور جګړه ختم شي، چا څوک ونه وژني، هغه د پخواني حکومت منصوبین. چې متاسفانه په هغه باندې هم اجمال لیک هغه شو عملي شو، ځینې منصوبین د اردو هغه کسان ووژل سو، د هغوی قضیه هم همداسې معلومه نه دي تر اوسه. بله قدم چې دوی نیولي و هغه دا و چې د بندیانو په ارتباط د اصول د رفتار یا د کود افکندک چې موږ ورته وایو، د اصول رفتار په حیث یو داکومنت دوی تصویب کړ، چې هغه هم یو ښه قدم دی چې د بندیانو سره څه رقم چلند باید وسي، سره له دې چې کیدای شي په عمل کې مشکلات وي. دریم قدم چې طالبان ونیول هغه د رسنیو په ارتباط یو کمیسون ټاکل وو، چې د کوم تخطیګانې چې کېږي دغه کمیټه باید وسوي. دا هم یو ښه قدم وو. او یو بل حکم هم د دوی لخوا صادر شو، چې هغه د ښځو د حقونو په ارتباط وو، البته د تعلیم نه پرته د شخصي احوالو په ارتباط ځینې ټکي پکې وو، چې هغه ټکي ټول اسلامي مسایل دي او مخکې هم په مدني قانون کې راغلي وو، او اوس هغه باندې یو تاکید مجدد وو، هغه هم ډېر ښه وو. نو د هغې نه پرته متاسفانه چې په دغه 13 میاشتو کې چې موږ او تاسو ګورو، په سیستماتیک ډول د بشري حقونو نقص په افغانستان کې دوام لري، او دغه نقص د بشري حقونو نن سبا د دې لامل ګرځېدلی دی چې نړیوال دغه موجوده حاکمیت ته په یو ډیر شک او تردید سره وګوري، او د هغې سره هغه کوم لازم چلند چې بین المللي ډیپلوماتیک روابط غواړي عملي ونسي. نو دې په ارتباط زه فکر کوم چې بهتره به دای چې د موجوده حاکمیت په بشري حقونو باندې یو ځل بیا کتنه وکړي، او په دغه ارتباط خپل پالیسی او خپل چلند خلکو سره، افغانانو سره چې دوی ټول د تیرو نظامونو له لاسه دوی کړېدلی دي، زحمتونه یې ستړي دي، ډېر بیچاره او مظلوم شوي دي، اوس دوی سره خپل روابط سره یو تجدید نظر وکړي، او کوم بنسټونه چې د بشري حقونو د ارتباط کار کوي، لکه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، هغه بیرته ژوندی کړي، او په دغه ارتباط یو څه ګړندی ګامونه واخلي چې د دنیا اعتماد
ډېر زیاته مننه کور ودان. محترم امیل، ستاسو نظر سره تاسو څومره خوشبینه یاست چې د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې بهتره شي؟
خلا اوس چوینو خو دیش بهتر هم نده او دیر دا یونیم کال چی دیر شو خلق دا مبارزه که چی زمونگا کنه نارینام سر برابر چی مونگا مبارزه و چی مونگا انسان چی تا چکو پیشنی دکه دیو چی اول راغل اول اقدام داو چی اگر امر بالمعروف اداره ده خودو پا وزارت کی جور که مونگا اما خطای نپوش چی دیر دوم را اگر زدیت و دخمنی و اگر چی دعوت و اگر کرک و اگر اگر طول دو دوی اجنده و دو دوی اگر مضمون هم داره چی خیلی سنگه و زوره و سنگه تکلیف ورکو سنگه خفک و سنگه دو دوی طولن در طولنی چارو که چی دوی حضور لری سنگه پا کورونو نلباسه و سنگه تعلیم تینه واخلو سنگه کار تینه واخلو هم داره کارو نو زه فکر کنم چیز من حقونه که دقیق حالت دقیق سی پا دی نیت بندی چیز اراده موجود نوی ایس خوشبینه نیو ام دا اوز پا موتر که من پرتکیدن شد با چوکی شدی کدریم چوکی دی پاره هم رو بالمعروف راجی موتروان وی موتروانم من پسره که تر بخواه مخوری ولاری هنگه سبن پرتکی دیر تکلیفونه نو را تا چیر تا دیه یو اداره که زی پا خپلا وزارت زراعت تلارم چی شرکت می دلوده ماون می تبدیل شوید دا سکتور زراعتی دی پاره باید داوره قوی سم چلتا خبر ورکم چیز ما ماون بلا شویده دروازه که ود راولم لکه یو مجره مغنده زی وز او راولم ولی اجازه نلری تیز حق نلری چنده نوازی ولی میاست که یو زلی راشه خوزه سو پوشم چو میاست که یو زلی اگه کم او رازه چی زر راشم داوره قرارم دا خو ضروری ده دوازی زر جواب شی از سب چی بس نه 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 دا توپک پا اوگو پا دونه دونه سونی واندی دست یو وزیعت بیا چه اغا ورد می پیدا که چی لالم لکه اغا کندی محرم دی چیر تا دی بیا بوتان دو باسه پا دفتر که ایچ اغا ایچ خودی پا جون که دا کاری نو کردی مکیتون اغاوار دی او دیم پخی لوسی دی و کالی خود اما اغا ایچ معلومی گینا چی سوک اغا دا کار مسئول دی سوک اغا دی و سوک آم خلق دی طول یو شان
دیرم منه
پات خالب دو بیا هم داو چی تاری ودریگا
ډیره مننه کور ودان محترم اوګی امیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ همدارس له مولانا صاحب عبدالصبور عباسی محترم خاطر اساقزی او شاغل محمد ابوالاحرار رامسپور څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی د هیواد نامتو سندرغاړی میرمن قمرګل وفات شو. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې په یوه روغتون کې وفات شو. د دې په دې سندري سره د خبرونه پای ته رسول